آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي په سر کې یو شمیر کوچانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي خصوصا هغه کوچان چې ادعا کوي په پاکستان کې بد ورځې غالي او دی وای چې افغانستان ته د تګ لارې هم پرې بندې شوې دي مونږه هڅه وکړه چې د کوچانو دغه ستونزې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو سره هم شریک کړو خو دغه چارواکو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوله خو په همدې حال کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو خپل سر نیولو په افغانستان کې د خبریالۍ پر ډګر ډارونکی اغیز کړی دی په دې اړه درته یو مرکه هم لرو د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لنډه برخه هم هیروي راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبریالانو ته سلامونه نیکې اله وړاندې کوم بعد له سلام اسلامي امارت نه ما دا خواهش ده چې دا ورسک بارډر ته وایي ینځاره کوچیان یو موږ سر کړی لار نه راکوي دا د اسلامي امارت لوړپور چارواکو ته ورسوه
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته له د سرو جوړ بوي بلال پرادی مله پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم هله لرم چې د ازادي راډیو په خبرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمباز کې کوچان له ډېر زیات ستونزو سره مخ دي دلته نه کوچان ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرې دي کوچان نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي نه انګور ډالر خلاصوي نه انځر بارډر ته خلاصوي نه د کمردین بارډر ته خلاصوي او نه د چمن بارډر ته خلاصوي نه دلته پاکستان کې په داخل کې پرې دي نو هله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسوي او د موږ په ستونزو باندې یو راپور جوړ کړي ډېره مهرباني به مې وسلام په احترام
السلام علیکم ازادي راډیو خبریاله جوړه په خیر خیرت ته بس موږ د دینځره په گیټ باندې ایساری کوچا خلک یو مالونه مغرق شو څه زړه دې موږ غوار و یاستو چې موږ افغانستان ته تګ راته وکړو
السلام علیکم مال افغانستان د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم مې له حکومت دا وختونه چې له پاسه دا وبرازي ولته نارته توې نو موږ دا وختونه جنې کوو دا نارې ډکړې د لښو ګو موږ چې دا بوبندې کې پورته خپل ځړې ته خوښه او دا نارې ورته زړه کار کې ځکه چې بیا سې دا بونه راوځي نو دا نار ډکته د خلې ډکته او په کورو ته وړي کول وتاوي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هله احترامات می قبول کی زغله می حیا د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستاسو پر لین یم د معروف ولسوالۍ کې په هغه محل باندې د معروف د روډو د سیمې ډیر ځکه بارانو وړې دي ډیر تاوانونه رسولې دي ډیر د غنم فصلونه وړې دي په ډیر د باغو او مامتی وړې دي نو زما د افغانستان د اسلامي امارت سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کمپلاوي راغلي وي هغه بیا ته کللې دي خاص نتیجه نه دا ورکړي او کچیر د معروف ولسوالۍ ته یو نوې ای هترا ولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځيږي والسلام د ازادي راډیو ټول څه یو جان مننه غلام یحیا همکار له معروف سره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه اختر محمد قادم د هلمند ولایت واشتر ولسوالۍ څخه درته پیغام پرېږدم. زما پوښتنه دا ده چې ازادي راډیو تقریبا په دې یوه کال کې چې په ټول افغانستان کې پر اف ام باندې نشرات کته شوي دي او د شپې دخوا که څه هم دوی خپرونې اوږدې کړي دي جریان لري، خو لیکن د دوی خپرونې د شپې دخوا څخه اکثره سیمو کې، بیا په اکثره ولایتونو کې، په خاص توګه په هلمند کې او همدارنګه کندهار او روزګان و څو نورو ولایتونو کې چې زه درک لرم فراه کې، دا د دوی خپرونې د په منځنۍ څپو باندې نه اورېدل کېږي او په لنډو څپو باندې اورېدل کېږي. دوی ولې په دې نه دي توانېدلي چې یا خپل خپرونې لا که څه هم اضافه یې کړلې، دغه یې نه دي کړي، البته پر اف ام باندې نه دي فعاله کړي. او بله خبره داسې ده چې نسو توانېدلی چې د خپل خپرونې د شپې دخوا موږ ته په سپه توګه راورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. په دې هیله چې جوړ او روغ او خوشحاله وي. زلمی هیوادمن له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه د غږیز یا صوتي پیغام پرېږدم. نو موږ په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمې دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته دلته بندونه وتړي، دا اوبه راته راګیر کړي، د داسې یلو اوبه چې راته راګیر کړله، زموږ ولسوالي اویس چې دغو نه اضافه اوبه ځي تېرېږي، او یا تنګي څخه موږ ته واله راوکاږي. دا ولسوالۍ ډېرې وچکلۍ ځپلې، لکه کجکۍ او موساکله، بغنۍ او نوزان ولسوالۍ. دې هیله چې زما پیغام نشر سي. ښه وخت د الله چارې. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د نوې نړۍ څخه ډېره مننه، او چې دغه د لور او د مور په هکړه معلومات ورکوي، نو په دې هیله باندې زه خپله یوه شخصي کیسه درسره وړاندې کوم. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې زه به میډیا خبره کوم. دلته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جرجېدلو کې لور پر وفاداره ختلې ده. د وړمې ورځې آیا یو پلار د زامنو سره مرور شوی وي، لور بیا بخاري ور ودروله، پنځه شپې یې په خپله خونه کې د اور هر سرته تبر برابر کړی، زامنو د کوره څخه شړلی د لور دا وفاداره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید غزنی ولایت کی دانش لیز جنگیر مسمن آزادی راجیو ته پیغام پیغام مهله درم ته آزادی راجیو ټول همکاران به جوړ او روی د صحت په نه خدای آزادی راجیو د طریق محترم د مخابرات وزارت یا خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش لرم. زموږ په سیمه کې ټلیفون کول، انټرنیټ یو قدمه په خبره ده، ډېر مشکلات دي. کله چې زه ټلیفون کوم په خپل کور کې چا سره مې ضرور کار، بیا یې بام پکې زما یا داسې لوړې سطح پکې زما یا له کوره وځم، بیا ټلیفون کوم. انټرنیټ یو قدمه په خبره ده. نو موږ په کور کې تقریبا اته یا نه امکانونه استفاده کوو. نو په دې سیمه کې تقریبا د سوو کورونه، نو په هر کور کې تقریبا هم دومره سم کارتونه چې دا په زرا او سم کارتونه کېږي. نو که د ایم ټی ایم شرکت موږ د ستونزو راحت کې ډېره مهرباني دي، او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي. موږ چې د جنګیر د بازار په سیمه کې یو فایر ایم ټی ایم یا د اپانډیسین یا د هر شرکت سي متفعاله کړي، او که هغه نه وي دا د جنډې په بالای سر کې کوم امتنو نصب کړي، دا د یو اندازه قوي کړي زموږ ته نه ده د ټلیفون کولو ستونزه حل شي. او خواهشات انټرنیټ خو موږ هېڅ زړه ته نه لوېږي چې موږ دا مشکل حل شي. ته نه ده د ټلیفون کولو مشکل سم حل شي. مننه د ازادي راډیو له همکارانو ستاسو وخت مو ونیوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه وایم د ازادی رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته، همدارنګه کارکونکو ته. خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. همیشنه اوریدونکو عبدالحد اتلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه. روجانه دلته زموږ په ولسوالۍ کې چې دی دغه د ډبلیو پی مرسته چې د جریان لري، نو دغه مسسا چې دی د ډېره وخت څخه په دغه ولسوالۍ کې دا بېوزلو خلکو ته اوړه دي، غوړي دي، دال دي، دغه شان ورکوي. نو زموږ د دوی د مشرانو څخه دا غوښتنه ده که چېرې دوی زموږ غږ اوري، نو دغه ګرمسیل ولسوالۍ ته دې جدي توجه وکړي، ځکه دلته مسکینان خلک چې دي بې اندازې زیاتې داسې خلک شته، داسې کسان وروره دلته شته چې د ماښام ډوډۍ ولاغ لري. نو دغه مرسته چې ده په ګرمسیل ولسوالۍ کې د مثال د خبرې در دغه له دا زیانمن کسان چې کم پاتې دي دغه دیم نوشته کې په خپل لیسونو کې، خصوصا دغه مېرمنې د نوشته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري، بې سرپرست دي. په دغه شاریاتو کې زه وینم همیشه زه دا ښار ته ځم، وینم یې دا بې سرپرسته مېرمنې چې په دغه چوکو باندې ولاړې، خدای واس کوي. نو زموږ د دوی د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې اول تر مسکینانو د مخه دغه مېرمنې دا بېوزله مېرمنې نوشته کوي چې په دا ښارو باندې په دغه هر چوک باندې ولاړې، دا بې سرپرسته مېرمنې چې دي تر نور مسکینانو حق د دوی دي، ځکه چې د کورنۍ سرپرستي د یوې مېرمنې در غاړې شي نو هغه به په ډېره مشکله په داوس ګرانۍ باندې هغه خپل د کور سرپرستي سرته رسوي. نو د دوی زموږ دغه غوښتنه ده چې دغه د ګرمسیل ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او دغه زیانمنونکي کسان په خپلو لیسونو کې نوشته کړي.
ازادي راډیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه درسره په اړیکه کې یم. د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کوبند په ساحه کې یو بند له ډېره وخته راست رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع، او ډېره ساحه هم تر لاندې ده، درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي، او دغه د کوبند ساحې خلک هم ډېر لوېدلي دي. دغه د مو خبره تر مسؤلینو کسانو ورسیږي ډېره به ښه وي، او د ټولو مسلمانانو هم نفع پکېده که چېرې دغه بند وتړل شي او همکاري وشي. تاسو لخوا خبره ورسیږي او هغه یې وتړي نو ډېر اجر به وي. الله پاک مو وساتي، الله مو جوړ کړي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. باید یادونه وکړم چې د کوچانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وپوښتل، خو هغوی زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو خپل سر نیول په افغانستان کې د خبریالۍ پر ډګر ډارونکی اغیز لري. د دغې کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکي بیا لی یي د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوي محدودیتونه د دې لامل شوي چې نړۍ ونشي کولی د هغه څه بشپړ انځور ترلاسه کړي چې د افغانستان دننه پیښیږي. زموږ همکار سحر لیوال په همدې اړه له اغلی بی علي سره مرکه کړې او لومړی له هغې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
The Taliban has been ruthless in its suppressions of the media since they returned to power.
Taliban په 2021 کال کې د بیا ځلې واکمنۍ دوه رهيسي د رسنیو د ځپلو په برخه کې بیرحمانه چلند کړی. دوی په پیل کې شمنه کړې و چې کابل ته رسنیو سره به د مطبوعاتو ازادۍ ته اجازه ورکوي، خو یوازینی کار چې شوی دا دی چې د رسنیو ځپل لا پسې ډېر شوی دی. موږ داسې موارد لیدلي چې خبریالان په خپل سري ډول نیول شوي، دوی د ښځینه خبریالانو پر فعالیتونو بندیز لګولی، د افغانستان خبرې وپاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبرې اژانسونه بند شوي او یا د کار درولو ته اړ شوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو په اړه خپله لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
So despite the Taliban's initial promise to allow press freedom, they had not upheld their own promise.
In the past 2.5 years
په تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې لګول شویو محدودیتونو د باور وړ اطلاعاتو خپرولو، آزاد رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي حق ته څومره زیان رسولی؟
The restriction placed on Afghan media in the past 2.5 years have had a huge impact on the
په رودنی مکلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شویو محدودیتونو د معلوماتو پر خپرولو او معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي پر حق ډېر اغېز کړی دی. نیر افغان خبریالانو د خطرناک وضعیت له امله چې دوی پکې کار کوه هیواد پریښی، او د افغانستان ډېری خبري اژانسونه هم د طالبانو د کنټرول له امله د خپلو فعالیتونو درولو ته اړ شوي دي. البته دا کار د معلوماتو پر خپروي خورا لوی اغېز
لري ځکه نړۍ نشي کولی د هغه څه بشپړ انځور ترلاسه کړي چې د افغانستان دننه پېښېږي. او موږ پوهېږو چې افغانستان په نړۍ کې د یو تر ټولو ناوړه بشري کړکېچ سره لاس او ګرېوان دی چې بې وسلې ډېره وي. موږ همداشه د مصیبتونو د زیاتېدو شاهدان یو او کله چې ونشو کولی د خبریالانو له راپورونو څخه پر وخت او د اعتبار وړ راپورونه ترلاسه کړو ډېری وخت دا معنا لري چې موږ د خلکو ژوند نشو ژغورلی.
From journalists reporting in a lot of time, that means that we cannot save life and livelihoods.
Do you think
aya taso fikr kawai che de taliban lo khwad niwal kido wira aw andikhna pa afghanistan ke khabarelan utrman de zan sansurawul lamil sawai.
The fact that journalists can be arbitrarily arrested by the taliban has of course created a chilling effect.
دا حقیقت چې خبریالان په خپل سري ډول د طالبانو لخوا نیول کېدلی شي البته د افغانستان د خبریالۍ په ډګر یې ډارونکی اغېز کړی دی. دا تېره میاشت د دې شاهدانو وو چې په افغانستان کې راډیوي خبریالان ونیول شول ځکه دوی موسیقي غږولې وه او د خپلو خپرونو پر مهال یې ښځینه اورېدونکو سره اړیکه نیوله چې په دې برخه کې د خبریالانو نیول پر خبریالانو ډېر اغېز لري. خو همداشان موږ د دې حقیقت له امله ډېر هیله من شوي یو چې په افغانستان کې دننه یا هغه خبریالان چې په جلاوطنۍ کې اوسېږي د افغانستان په اړه د راپور ورکولو لپاره لارې چارې لټوي او نړۍ ته وایي چې په هیواد کې څه پېښېږي.
Report on Afghanistan and also to tell the world what is going on inside the country.
With the situation
د دې وضعیت په دوام سره تاسو په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د مفهوم له لاسه ورکولو په اړه څومره اندېښمن یاست؟
We are of course very concerned that
albatta mon pa de ara de andikhmani o che pa afghanistan ki da bayan o matbuat o azadi makh pa kami do da la hamde amal la taliban o qadu che khulul umrani o shmono tarjo o kri o khabari alan o tajaza war kri che pa azad to ga kar o kri
which is to allow journalists to work freely.
As my last question, journalists in Afghanistan
da rustay pukhtani patoga په افغانستان کې خبریالان د خبریالۍ د اصولو پر بنسټ د فعالیتونو د ودې او ترسره کولو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتونکي دي. د تاسو په اند د رسنیو نړیوال ملاتړي بنسټونه څنګه پر دوی د لګول شویو بندیزونو په کمولو کې رول لوبولی سي؟
One thing international institution could do is to support and ensure Afghans journalists
یو له هغه کارونو څخه چې نړیوال بنسټونه یې ترسره کولی شي ملاتړ او ډاډ ترلاسه کول دي چې افغان خبریالان وکولی شي په خوندیتوګه راپور ورکولو ته دوام ورکړي. دې ته د رسېدو لپاره لارې شته چې دا لارې په مصیبت کې د خبریالانو لپاره د اړین مالي ملاتړ چمتو کول، خوندي ځایونو ته د هغوی لېږدول یا هغوی ته د خوندیتوب روزنې وړاندې کول دي. موږ همداشان له بهرنیو دولتونو څخه غواړو چې هغو افغان خبریالانو ته چې غواړي خوندي ځایونو ته ولېږدول شي د ویزو ورکولو بهیر او د بیا میشتېدنې پروسه چې موږ پوهېږو له څه دیره هیڅ پټه په ولاړه ده چټک کړی
ټور سیفر لوکیشنز اند ایکسپیډایټ د ریسټلمنت پروسس ویچ وی نو هاز بین سٹور فور ا وایل ناو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیایی پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یی و چې ل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکه شو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه مې کې هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم، له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه. دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی او ماشوم امید نومیږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا موږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، بل نمبر دی صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور. پرسته شماره ورته افغان وایم، صفر پوره اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. شماره ورته بیا یو یو تکراروم، صفر اووه اته درې فیری شپږ دوه فیری پنځه څلور صفر. بل نمبر دی صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور. پرسته شماره افغان د صفر اووه دوه فیری صفر نه دوه فیری څلور نه څلور یو. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل دی وی ډېره مننه ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نومېږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي، دا پنځلس شل کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي، خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات شته موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نه صفر، یعنی یو دلې بیا هم وایم صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نه صفر. دا زما د ټلیفون شمېره ده، له خدای دپاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله وسلام په احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږ اووه کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی. که څوک د پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کړم: صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم تاسو ته ټول راځي په انده وخت په خیر انزل الله منه ملغم صحه من زه یو تر زه چې نصر مې نه کی چې په روان د نه شي کې نظر کا شو دا چې په سلو وې څو کالې تر وک نه پاتند پار څه معلومات نه مو ته په داس مې راځنګ وې چې پیر وا بیا تیا نه هي چې په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر دوا نه شپه وو اتا د سختي تمام.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: صفر اتاویا دو ویش واویا وویش، او بل شمیره ده صفر واویا یوویا نه ویش وسو یو نوی.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل، زمنګ یو رښوی عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړی په ازادي راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی د څلور پنځه کاله کېږي چې بېخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات څه هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د چې سلیر سات اخلاص ان شاء الله چې خبر راشي اکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر و اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې. بل اتصال شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر اووه اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب د په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلن یې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمېره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو اجمل اند او طاهر روښانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
پاس پر سنا کا گاؤں اگا دا نمبیا جل کئی والے خپا دا وہ نمبیا جل کئی والے خپا دا سپنا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگا دا نمبیا جل کئی والے خپا دا وہ نمبیا جل کئی والے خپا دا سپگنی لو ری زوراخ کرا سوا سپگنی لو ری زوراخ کرا سوا ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگا دا ننجیا جل کئی والے خپا دا وہ ننجیا جل کئی والے خپا دا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگا دا ننجیا جل کئی والے خپا دا وہ ننجیا جل کئی والے خپا دا جلکی کور بغلب نکرم د جلکی کور بغلب نکرم د دروازه پسار گل کر لدین او د دروازه پسار گل کر لدین د جلکی کور بغلب نکرم د جلکی کور بغلب نکرم د دروازه پسار گل کر لدین او د دروازه پسار گل کر لدین نر پی پر سینا دا پاس پر سینا کا گاوا گادا پاس پر سینا کا گاوا گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا اون بیا جل کئی والے خپا دا مڑاؤ مڑاؤ استر گی دل کی مڑاؤ مڑاؤ استر گی لکا گلاب چ ددونی مورا زوین او لکا گلاب چ ددونی مورا زوین دل کی مڑاؤ مڑاؤ استر گی دل کی مڑاؤ مڑاؤ استر گی لکا گلاب چ ددونی مورا زوین او لکا گلاب چ ددونی مورا زوین سنر پی پر سینا دا پاس پر سینا کا گاوا گادا پاس پر سینا کا گاوا گادا ننجا جل کئی والے خپا دا او ننجا جل کئی والے خپا دا سنر پی پر سینا دا پاس پر سینا کا گاوا گادا پاس پر سینا کا گاوا گادا ننجا جل کئی والے خپا دا ون بجل کی والے خپد
دے آزادی ملما درنو اوریدونکو شی چاری زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی هم لیکوال هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوی دی لدې څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي
او زه کابل کې مخکول کوالټی دی چې تیر کړی دی لیشم په کابل کې چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړې دي لومړنی خونځي ته په کابل کې لاړلو لومړنی خونځي زمونږ د عمر خان خونځي او هغه ته لاړم هغه په ویسل آباد کې او د جنگلک د فابریکې شاته پلار مې خدای وبخي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم مالته فتح خان زمونږ استاد وو ډېر خسړی وو هغه اول ورځ ما یادېږي بیا خونځې زم خونځې شو د خټو او اومو خښتو خونځې او یخې ورځې لرلې ګرمې ورځې لرلې تودې ورځې ښه دوستانې لرل ښه ښوونکي لرل بد ښوونکي هم لرل ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکي وو هغه وخت بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم پېښور کې اومدی ناروغ وو خیبر ټیچنګ روختون کې مې ولید بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ ملګری مو ډېر ښه ملګری مو نور خون کې زمونږ شو اکثر ورپکې ملګری وو تر دې چې خون کې وي غنی خان درنګا سکان سړی وو لوړ دنګ ډېر خوږ سړی وو ډېر ښه سړی وو ډېر مهربانه سړی وو خدای ژوندې لري که ژوندې وي وکیل خان زمونږ بل خون کې وو ډېر ښه خون کې وو هڅول به پوښتنې وکړي پوښتنې وکړي موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې کله ناکله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې کله ناکله به مې ساينسي پوښتنې وکړې دا زموږ د دنیا خون کې وو او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې په حساب کې زه ډېر تکړه وم د حساب زما داسې یادېږي چې کله ناکله به زه یو ټولګي زمانہ اولان دي ټولګي لکه څلورم کې پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کې نه دي حساب په سات کې یا د دې سر مرسته وکړه حساب په مضمون کې وسه هغه تکرواله نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی او ډېر ښایسته والی بال بیک او ډېر ښه ملګري مې لرل او زمونږ سر ښوونکی چې سر معلم هغه د پنجشیر یو ډېر ښه سړی او ډېر نیک سړی او دوی زمونږ غالبا کریم نومېده زمونږ ټولګیوالو. بیا بد ښوونکي مونږ لرل یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي په تکړه هو الکانو کې راتلم او په کوم وخت کې وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تلې او بیا پلار مې خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر و ننګ یوسفزی خدای دې پېژنتونکي هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات کار شو بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچي د وهلو دپاره نه درلیږم درته هغه ښوونکي کې بیا پټ شو د ښوونکي نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته هغه ښوونکي زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه را سره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ و ښه یې ډېر و. ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لیسب سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری و اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې را سره و د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکان و ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو دا خو زما کاکا دی لیخ صاحب د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستان و په عقیدو کې د ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې کاغه هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبی ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره و مشبګم کې زه مچې پلار مې د خوده او بخی آقا وکیل شده شورا در دشتیرچی در ون نه نو کانکور ما ور نکزه بیا راغلم حبیبیه تا حبیبیه که هم دیر خون که منگه ستارخان آقا وقت که زمانگه سر خون که و مدیرو زمانگه در برخی دیر خسله و دیر مهربان رسله و او بیا نه تا پا منگه در چو مزامین و نه پا آقا وقت که در ما پکیه سره چه پا اوم که ولس مزمونه و که فرلس مزمونه و آقی تا شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې د شپږم لکه وم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم بیا زه اول نمره پاتې شوم بیا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځ هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې ښې تیرې شولې که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو ورو حالات په بدلېدلو شول د شاه نظام چې دی دا واوخت د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادیږي چې داود خان راغی زمونږ چې سرطان دیارلسم وه که کومه نیټه وه او شپږ ویشتمه مننه. او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړه ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی و په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل. په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و. زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش. زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوخته. زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار طب پوهنځي کې. زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی. ما یادیږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې د نن چې ورته مونږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وي. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زه هلک وم او زما په خیال سره 400 افغانۍ وي که 400 افغانۍ وي 500 افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ما ته ومنل شوې ما ته راکړل شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړو کوالي کې ویلی و. زه په ګرانه باندې 10 کالو وم چې ما اولنی شعر وی د 10 یوولسو کالو به وم د 10 کالو وم او دا شعر وروسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و ځکه چې پلار مې د خدای وبخښي ننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلي شعرونه به یې لیکل کیسې به یې لیکلې. نو زما یادیږي زه وړوکی وم کله چې پلار ډرامه لیکلې یا شعر به یې لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو بای. زمونږ هغه وخت په ګوزرګاه کې کور زه ډېر وړوکی وم غالباً 4 کالو به وم خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل دیو به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول. هغه ما ته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده دا یو بندې نیم بندی ما ته یاد دی. نو اولنی شعر ما په 4 کې وی بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادیږي چې منګه د ملنګ جان بی خدای او بخی دغه په بازار باندې مشاعره و زه وړو کې وم زه دغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلان بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړو کې وم چې بیا زه ښکارا کېدلم نه په سټیج باندې. نو زه هلته یو ډبګۍ و نیو دیوال غونې و پاغي ودرولم. نو ما خپل شعر وې هغه مشاعره ته رښتین صاحب دی خدای وبخي هغه م ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کې نه کور جوړ کړی و په 200 کې د کامیل ولسوالۍ په 200 کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی و هغو راغلي و. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب. هغه وخت ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دري کې و. هیټلر ما وسو د هغه د ډرایور د خلی قصه وه هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو زه په یو ټکي باندې نیم پیل شوه لیکن هغه کتاب ما ته ولوسته. نو دا وړوکوالی او دا وړوکوالی شاعري وه زما
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وویست. تاسې په ننګرهار کې طب ولوست
دوام بیا پسی ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم نروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه او د دې پنجاب یو شاعرو بلشا به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولی شي زما روح له چراغ زما روح له چراغ ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې هغه په خپله ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کلکه دویمه نمره اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی ته کرزی صاحب د ترزوی وو مورې غالبا چې د امریکې وه هغوی واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه او دویمه نمره زما نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتللو یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې څه دوه سوه شپږ پنځوس وې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوتا وشوله او بیا مونږ مهاجر شو مونږ بیا پیښور ته راغللو د ګڼو نور
دا وخت تاسې ټپ بشپړ کړی وو
نه نه زما پی سي بي اول کال لوستی وو او زه په اول لومړی کال مې وو زما د ټپ په پوهنځي کې لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کوتا وشوله بیا مونږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړو په خیبر ټپ پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسټۍ کې دی او شته چې ډېر پوهنتونونه ډېر ښکلي وو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم ښه وو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سي ته راغلم بی بی سي پښتو څنګه ته هغه زه استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې زه وکاله غالبا بی بی سي سره ومنو بیا ډاکټرې پاتې وم نو بیا زه جرنلیست وم بیا ما بل پګړې مې په سر کړې وه بل خولۍ مې په سر کړې وه هغه بیا د جرنلیزم خولۍ وه نو زه بیا ډاکټر وو ما خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سي سره ما کار کاوه نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته
راغلم په څه بوخت یاست
ما زما خیال دی چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته ویم وکړم زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه اندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه اندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه اندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوانه هم نه ده لیدلې ځکه چې اندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شوی به او خدای نه ماتوي هر شیبه د هر څه چانس وي زه اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پي لپاره لیکلې وي او ټولې په څه باندې لیکل شوې وي په مخدره توکو باندې او نشه ییزو توکو باندې لیکل شوې وي او هغه وخت و چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله او د دې اړیکې دا اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځشتمه کلیزه وه، کلسمه کلیزه وه، غالباً لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تلاو ساؤتھ ایشیا د جنوبی آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزومه. نو دا غزین هغه خخته کې خود لښول، هغه تیګه د بنسټ کې خود لښول، دا اړیکو بیا وروسته نه کور نه جون راغې. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو انجی ډی پی لپاره، عمر ناصر صاحب د خدای لري ډیر خوږ سړی دی او ډیر ښه پروډیوسر دی او ډیر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر دے د پیخور د ریډیو د غاړې نه، د بی بی سی د خوانه زوم او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه، هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل چاپوي، که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایس، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
و مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سی کې ما مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روب دی، خدای لوی، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیکل، او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه. که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول او د هغه ډرامې وې، د هغه شعري ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شعري ټول دی ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې و، که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلل او په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایدیالوژي په منځ کې. نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انزور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېره زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پختۍ باندې هغه موږ ورکړه. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده، چې امازون کې خرڅېږي هم، د اتلې هیلې په نوم باندې، چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکړه، بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو، اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوې وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم، لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري، یا سوشل میډیا کې وګوري، خواله رسنیو کې، یا کومې ریډیو نه واوري، یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم، او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي، او په پښتو کې مې کړې دي، ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست، یعنی رسمي دنده مو همدا ده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري، او که د تفنن له مخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري. لا هم
و خبره چې دا غره سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب یوز سره اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره کته په هغه بیړۍ کې ناستې، او کته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې، او کته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې، او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سره په ګرانه خلاصېږي. دا
تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه، طب کې مو هم لیکنې کړې دي، یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم، او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم، او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زموږ زړونه ډېر کارونه غواړي، وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي، او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خلونو ته پراته دي، او زموږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، موږ دې غرونو ته پراته یو، کنه موږ خپل غمونو ته دې خپل غرونو ته پښتانه یو، موږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان موږ امپلسیو کوو، زیات شان موږ داسې کوو چې یو شی موږ وهڅې، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترهه دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخشي هغه ډرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په ټیپ کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي، او د ژوند او مرګ سره چا خبره هغه لاس او ګریوانی، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی، او فیلوشپ مې کړی دی، او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا د 2013 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې. او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره خو نه ستړی کیدل نو هغه ستړیا سره دومره وکړي لیکنې کو شعر نه ځان نشم خلاصولې ځکه چې کزما زل غواړي کنه غواړي چې شعر ماته زما زل غواړي چې شعر ولیکم زه بیا شعر لیکم لنډ لیکنه کزما زل غواړي کنه غواړي زه بیا هغه کومه خو دل نو